سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې ده سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوي
پایل په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستيال مارکس پودزل وایي د سولیز او باثبات افغانستان لپاره داسې پراخي پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیر بیا د خزو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل ښاغلي پودزل د خبر د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي د بامیان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په درو وهلي د بامیان ښاري اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته وویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لورې په بند امیر کې په درو وویل شول طالب چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محکمه کړي دي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام انفی پرون د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي د طالبانو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدري یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوهې موافقې ته ژمن پاتې شي په فراه ولایت کې د هوان دی وی په خوانی مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوې دي یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به نه څرګندېږي ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر د فراه ښار په اسکر آباد کلي کې شوې دغه خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلې چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس له دې ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و خو د سیمه ییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو او د امریکا د خزانې وزارت پرون په چین هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې پر دیارلسو شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نه رعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو د امریکا د خزانې وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویب پاڼه کې خبره کړې دغو کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمیا او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلې دي رابشو اول مطلب ته د ناروی د بهرنوی چارو وزیر وای سره لدی چار څوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغه یواد کې د تروریستانو د بیا راوځي کېدو په اړه اندېښنه لري په کار ده چې له طالبانو سره خبري وشي د ناروی د بهرنوی چارو وزیر د خبره پرون په هغه غونډه کې کړي چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړ شوی تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر انکن هوپتفیلت وای طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند شکیدو ته پام وکړي نورو مسئلو ته لومړیتوب ورکړی دی اغلی هوپتفیلت په اسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونۍ په نوم په غونډه کې نړیواله ټولنه وهڅول چې طالبان اړباسي تو پر خپل ژمنو ودریږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي دا غونډه چې یو ونه یې دوام وکړ ترون پایته ورسیده د همداراس موبایل د سشکاری چې طالبان د عادي خلکو د ژوند د شیګنې پر ځای نور لوبړي توبونه لري نو نړیواله ټولنه باید څه چې په واس پوروي د طالبانو د هڅولو لپاره ترې کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لوبړي توب ورکړل شي د ټینګار وکاوه چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبرې وشي افغانان دی پختل ور سره وشغی شي په اوسلو کې مشت افغان خبريال محمد اساستانګزای وای د ناروی د بهرنوی چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو لټینګار سره سره وویل
خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پیګ چې افغانستان کې په تیر بیا جنوکی او د خزو حقوق خوندې نه دي او غوی له ابتدایي زده کړو محروم دي او دغه راز د یو ستونزه شته چې افغانستان ممکن ده تر هغه په پټنځي بیا بدل شي او تر هغه ته بیا موقع پیدا شي. خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت ده او باید موږ په خو طالبان سره جګړه کوله، خو اوس دا وخت نه ده، اوس باید طالبان وهڅول شي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړي تر څو دا ستونزه د خبرو او ډیالوګ لارې اواره شي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل، دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنې وکړې، خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان اونۍ په ناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړیو ګډون کړی و. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د ښځو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کنفرانس د بحثونو اصلي ټکی وو.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
پرون د نومبر ولسمه د محصلینو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې راغله چې په افغانستان کې لکونه نجونې له ښوونځیو تګ څخه محرومې دي او تر څنګ یې پوهنتون ته تلونکي نجونې یا محصلین هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې پلمه زموږ همکار خاطر پردیس په بدخشان کې د محصلینو نجونو د ستونزو په استناد یو ریپورت جوړ کړی.
دا په بدخشان پوهنتون کې د هغې محصلې غږ دی چې اوس مهال په زده کړو بوخته ده. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې وضع شوي محدودیتونه یې په روح او روان منفي اغېز کړی او د درس ویلو انګېزه یې ترې اخیستې ده.
په دغه ورځ چې د محصل نړیواله ورځ ده، ډېر د تاسف او اندېښنې ځای دی چې موږ په بد وضعیت کې یو. زموږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې موږ ته پام وکړي، په ځانګړي توګه انجونو ته.
موده وړاندې د بدخشان پوهنتون یو شمېر نجونو محصلینو ادعا کړې وه چې د حجاب په اړه د پوهنتون امنیتي کسانو ګواښلې وې. له کومه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول، په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو ټولګي جلا کړل او له محصلینو یې وغوښتل چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان خپلو درسونو ته لاړ شي. له دې سره خوا کې طالبانو په ټولو ښځو په ځانګړي ډول ښځینه محصلینو حجاب هم اجباري کړ. یو شمېر ځوان محصلین هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نه اغېزمن شوي دي. په دوی کې ځینو محصلینو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې زده کړې په نیمه کې پرېښودلې او کار ته یې مخه کړې ده. فیصل هغه محصل چې خپلې زده کړې په نیمه کې پرېښودلې ازادي راډیو ته وویل: د محصل نړیوال ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې نمانځنه کیږي، خو دلته په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر محصلینو د محدودیتونو تر څنګ ان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي هم تړل شوي دي. شکریا محمدي چې اوس له همدې عمله ښوونځي ته نه ځي او په کور ناسته ده.
زه تیر کال په دولسم ټولګي کې وم او سږ کال مې باید کانکور آزموینه ورکړې وای، خو له بعده مرغه چې له ښوونځي فارغه نشوم او له خپلو درسونو محرومه شوم.
د محصل نړیواله ورځ له کلنه چې په چکسلواکیا کې د نازی سرتیرو لخوا څو محصلین ووژل شول، د هغوی په یاد تر یادونه کیږي. په کال 1909 د اکتوبر په 28مه هغه مهال چې د چارلس پوهنتون محصلینو په پراګ کې د لاریون په ترڅ کې د چکسلواکیا د خپلواکۍ د 28مه کلیزه نمانځنه کوله، د دغه لاریون مخه د نازی سرتیرو لخوا ونیول شوه او په ترڅ کې 14 محصلین سخت ټپیان شوه. په کال 1909 د نومبر په 18مه دغه معترضینو نه کسه چاته محصلین وو او یو خوونکی له محکمې پرته اعدام شو. په کال 1941 چې له دغه پیښې دوه کاله وروسته په لندن کې د یو شمېر پناه غوښتونکو محصلینو په ګډون د محصلینو یو نړیواله شورا جوړه شوه. په دغه شورا کې پریکړه وشوه چې د دغه اعدام شویو محصلینو د درناوي په خاطر د نومبر 18مه د محصل نړیوالې ورځې په نوم ونومول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږمه ورځ ده چې تړلې ده. دا لار ورسره له هغه وتړل شو چې هلته یو پاکستانی سرتیری دی وشخړې په نتیجه کې
او وژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلې چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته ډېر تاوان اوښتی. عصمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجي نانی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان یې دوی ته رسولی.
یک شنبې چې دا سوې ده بیا تر اوسه پورې نه وې له سوې، دغسې بنده پاتې ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل په شا ته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل خصاص ولل منځه ولاړ شي خراب شي، بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول، نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وې، نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه یې تقریبا دلته کریا 2 لکه روپۍ، بیا موږ څلور لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کریا ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو، موږ تاوانیان کړو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت رسېږي، اوس نن پرون څهدي تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلي. هغه امکان دي ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډېر دي چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې ډېر دي. په تر سل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر یو سلو دېرش موټر، تر یو سلو شل موټر پورې یوازې انار راتلله، تلله دغه ته صادرات وه. او دغه زیاتره رومیان، پیاز دغه هم و چې هغه تقریبا تر یو نیم سل موټر هم زیات اضافه کېدله.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
طالبان وایي چې په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوراکي مرستو د غلا په تور لسګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لسګونه ټرک په ټرینکوټ کې ویل شوي دي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
طالبان وایي چې په اروزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسګونه تنه نیولې دي. د راپورونو له مخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړي دي. د اروزګان ولایت د لومړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وایي د پیښې په تړاو څلوي شکمن کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اروزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشي موټر چلوونکي په دې ملامت بولي چې موټرونه یې سمځای نه ودرولي. نوموړی همداراز وایي دغه پیښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکوونکو د نه همغږۍ له امله رامنځته شوې ده.
د دې داسې ځای مچران درې ولې چې نه د دې رسمي اډه وه، او نه د دې په نامو ته ځای نږدې ځای وو، او نه د دې دفترو سره نږدې ځای وو، نه د دې هغه تم ځای وو. نه امنیتي کسان هم د ځان سره په جریان کې کړي وو. نو بیا د شپې مچران وهل شوي وو. وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو، بیا د کلي سلویش مشکوک کسان هم د دغه غلا په تور نیولي دي.
له بلې خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بیولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او اروزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوشپش میشتو غندې هم په اروزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ټرینکوټ کې د خپلو لاریو له کاروانه د لسکونو بوریو اوډو دالو او نور موادو د غلا په اړه څه نه دی ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیره شپه آزادي راډیو ته وویل
WFP د ژمی د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100,000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لري پرتو سیمو کې زیرمه شوې دي.
د ژمي په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې